سلامونه او ستړي مسی دا مشال ریډیو ته او زه د دې خبرونه قربا عبدالحی کاکړم. وخت په پېښور کې د ماشان شپږ بجې دي. په دې غړي کې به درته ریپورتونه شننی او مرکه اورو. د سر ریپورت مو په پاکستان کې د تریکی انصاف د او حکومت ترمنځ اختلافات او په دې اړه باندې څکم پرمختګونه دي. په دې اړه یو شمېر ریپورټونه به درته لرو. په دوه منی مای کې هم درته ریپورټونه لرو خو په فایل کې د دې وخت خبرونه نه. سرټکی په پېښور کې چاودنې یو کس وژلی او درې زخمیان کړي دي. په لاهور زمان پارک سیمه کې د عمران خان کور ته تلونکې لاري تړل شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د اولوی صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی. په پېښور کې چاودنې یو کس وژلی او درې زخمیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه نن له رینګ روډ سره نږدې د موټرسایکل ورکشاپ کې شوې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه د پېښور د ډي اس پي هارون رشید لخلي وایي په چاودنه کې 200 ګرامه چاودیدونکي مواد استعمال شوي دي. حیات میډیکل کمپلیکس سره سنوي تفاصلي بیان کې ویلي چې دوی له یو مړی او درې زخمیان ورل شوي. د بیان له مخې د زخمیان حالت له خطر بهر دی. دا نه ده معلومه چې دغه چاودنه چا او کړې ده او نه هم تر اوسه پورې په لاهور زمان پارک سیمه کې د عمران خان پر کور د امنیت لپاره پولیسو لا تیاری نیولی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي دا مهال زمان پارک ته تللې ټولې لارې تړل شوې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر دعوا وکړه چې د عمران خان په کور کې د ده په دعوه له شلو څخه څلوېښت پورې هغه مشکوکه کسان پړتي چې د مې پر نامه د هغه تر گرفتاری وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې وې. نوموړي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ول د تریکی انصاف مشر تابته د مۍ اتلسمه یعنی نن تر ماسپښین دوه بجو پر وخت ورکړی وو چې ټول مطلوبه کسان وروسپاري. خو دا وخت لا تیر سوی دی، لا هم څه اقدام نه دی سوی. بلخوا د پاکستان کورنی چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي پخوانی وزیر اعظم د تریکی انصاف مشر عمران خان به هرو مرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړي چې اسلام آباد هایکورټ پرون په ټولو قضیو کې د عمران خان د نه نیولو موده د مې تر یو دېرشمې پورې وغځوله. رانا ثناءالله بیګا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون اجنب سره په مرکه کې ویل د عمران خان پر ضد مقدمې دایرې دي نو ځکه به گرفتاري شي. عمران خان بیګا له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا دا وکړه چې ورباندې دایر شوې مقدمې سیاسي دي. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په موخه قبایلي جرګه درادمخیل ته رسېدلې ده. د شمالي وزیرستان څخه د درادمخیل ته د ورغلي قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته ویل دوی کوشش کوي چې دواړو قبیلو ترمنځ تر یوې میاشتې پورې ډزبندي وکړي او د ده په خبره تر دې وروسته به قبایلي مشران او جرګه کوشش کوي چې د دواړو ترمنځ د شخړې هواري په هدف داسې فیصله وکړي چې بیا څه قسمه ځاني او مالي زیان رامنځته نه شي. بلخوا به درادمخیل کې یو ځای چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ د روغې جوړ لپاره د قبایلي مشرانو چرګه پرون ورسېدلې او دا مهال مذاکرات روان دي. د مې پر 15مه د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلعه کې د سینیخیل او زرنوخیر قبیلو ترمنځ د کولې د کان د ملکیت پر سر شوې شخړې کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او درې ژوبل ول. د سوات په چارباغ کې لسګونه کسانو د سکول پر یو ګاډي د یو پولیس سرتیري د ډزو د پیښو پر ضد مظاهره کړې. د مظاهرې ګډونوال پرون له انتظامي څخه د پیښو د شفاف پلټنو غوښتنه وکړه. د سوات د شخصي سکولونو د ټولنې مشر ثواب خان تر احتجاج وروسته مشال ریډیو ټول انتظامي دي د ډزو په پیښو کې ککړ پولیس سرتیري ته سزا ورکړي.
موږ صرف د چارواکو د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوائري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي دا غو د حوصلې لپاره او دا غو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي.
دا له هغه وروسته ده چې د مې پر 14مه په پهره ولاړ یو پولیس د سکول پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې یوه ماشومه ووژل شوه او 15 ژوبل شوې. چارواکو لومړی وویل چې هغه سرتیری ذهني ناروغ او خو د پولیسو ځلې مشر پرون بیا وویل چې د گرفتار سرتیر پر ضد د قتل مقدمه دایره کړې او د پیښې لامل معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. سپریم کورت د گوادر د حق دو تحریک مشر او د جمع اسلامي د مخکښ مولانا هدایت الرحمن ضمانت منظور کړي او داغه د خوشکولو حکم یې کړي. نن په سپریم کورت کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزې جرګې د مولانا هدایت الرحمن د ضمانت درخواست په اړه کیس اوریدنه وکړه. تر دې وروسته د جمع اسلامي امیر سراج الحق د سپریم کورت بهر له خبریالانو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړه او زیاته کړه چې د ترقی لپاره د آئین او قانون بلدستي ضروري ده. پولیسو مولانا هدایت الرحمن د 2023 کال د جنوري پر 14 په گوادر کې خپل دوه ملګرو سره یو ځای نیولی و. پر نوموړي د هغه پولیس سرتیری د وژنې په قضیه کې مقدمه ده چې د 2023 کال په ډسمبر کې په گوادر کې د حق دو تحریک د احتجاج پر مهال وژل شوی و. هدایت الرحمن چې د پولیس سرتیری په وژنې کې له لاس درلودلو انکار کوي له تیرو دوه کلونو راهیسې په وار وار په گوادر کې ولسي احتجاجونه کړي. حق دو تحریک په گوادر کې د غټو کښتیو او مشینونو له لارې د کبانو د ښکار بندولو د سرحدي ځواکونو د پوستو ختمولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. اور سه خبردار چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هنن د نړۍ د او لوی صنعتي هوادونو جی 7 په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی. د ولسمشر بایدن ایئر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیس کې د امریکایي سمندري ځواکونو په اډه کې ښکته شو. دا هغه ځای دی چې د مې پر تر یو ډیر وبخشي دا هغه ځای دی چې د مې تر یو وشتمه به په کې د او لوی صنعتي هوادونو غړي سره ویني. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. د مشال ریډیو په خبري غړي کې به د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه واوري. په تیرو دوه ورځو کې له پاکستان تحریک انصاف څخه ځینې مهم مشران وتلي دي. ممکنه وجه یې څه کېدای شي؟
دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلي وي چې د اسټابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مشکل کې راغلي اوس ته هغه خلک چې هغه لګیا دي رو پر رو باسي.
په درادم خیل کې د دوه قبیلو ترمنځ جګړه کې د 14 کسانو تر وژل کې دروسته اوس خلته د قبایلی سیمو یو لوی جرګه ورغلې ده.
نو ان شاء الله زموږ ټیم د جګړو فریقو اعتماد به حاصل دی او د اعتماد او وجه باندې زه دا یقین کوم چې موږ د خبره وکړه ملات.
په سوات کې د یو پولیس سرتیری لخوا د سکول پر ماشومانو د ډزو خلاف پرون د شخصي سکولونو اتحادیې او ځای خلکو احتجاج کړی. دوی څه غوښتنه لري؟
موږ سب د چارواکو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته تر واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي هغه د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي.
جنو رپورټونه هم لرو د مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت راځو. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل د پاتیرو دوه ورځو کې له پاکستان تحریک انصاف څخه ځینې مهم مشران وتلي دي. په دې اړه باندې نن هم ځینې مشران له دې پارټي څخه استعفا ورکړي ده. د لاغ وروسته ده چې د مې پر 9 نیټه باندې د پاکستان رینجرز واکونو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونیولې او خلکو غبرګون کې د فوج او حکومت و ودانیو ته اور واچولې. حکومت او فوج وایي چې دا ترهګری ده او د تحریک انصاف ځینو مشرانو هم په دې اساس باندې دغه ګوند پریښېدی. دا وخت په اسلام آباد کې را سره خبریال عبدالله مومن دی. عبدالله مومن صاحب تاسو سره کله وایم چې په دې اړه تفصیل راکړئ چې نن څوک څوک چې دی هغه تحریک انصاف څخه وتلی دي.
ګوره کوم نن د پنجاب شپږ ایم بی ایګان چې دي چې دغه تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره وی پریس کانفرنس کی د پاکستان تحریک انصاف نه د وتلو اعلان وکړ او د دې سره سره نن اسلام آباد پریس کلب کې چې کوم غټه غونډه وه هغه د ملک امین اسلم چې کوم د عمران خان مشیرو په موسمیاتي تبدیلو باندې هغه د بلین ٹری سونامی او نور چې د عمران خان کوم انیشیټیو هغه ټول هغه قتل هغه هم نن د پاکستان تحریک انصاف د پلیټ فارم نه د استعفا ورکولو اعلان وکړ. وی چې د پاکستان تحریک انصاف سنیم او پرون کې تاسو کتلی عامر کیانی چې هغه 13 کال نه د پاکستان تحریک انصاف سره او هغه بل کوم سیاسي جماعت نه جوائن کړي او هغه د عمران خان نږدې ملګرو کې شمارې دو هغه هم پرون دا وی چې زه نن د پاکستان تحریک انصاف او سیاست نه چي دي زموږ د دې سره سره د سند اسمبلی پرون دوه کسانو اعلان وکړ دا خبر ویل کیږي چې روان ورځو کې به د پاکستان تحریک انصاف په لیډرشپ کې نور خلک چې دي هغه هم د پارټۍ نه د تلو اعلان کوي. نو دا ټول صورتحال دی په ورو روان دي او د دې خلکو بیانیې چې دا هغه یوه ده چې موږ د خپل فوج سره ولاړ یو او موږ پاکستان تحریک انصاف یو پرامن جماعت ګڼو هغه پرامن جماعت پاتې نه شو د نو نه هم مای چې کوم واقعات دي هغه موږ ته ډېر تکلیف راکړو.
عبدالله مومن صاحب ډیره ډیره مننه ستاسو په دې اړه معلومات راکو روغ اوسئ خوشحاله اوسئ اوریدونکو لکه څنګه تاسو د عبدالله مومن زخوا اوریدل پاکستان کې د مئی پر نهمه د عمران خان د گرفتاری په غبرګون کې ترک هرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشران نیول سوي او د ګڼو نورو ضد مقدمې دایر سوي په همدې حال کې د مئی پر 14 په کراچي کې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي محمود مولوي او تر دې ورځ وروسته پخواني وفاقي وزیر عامر کیانی د ګوند پریښودو اعلان وکړ او نن هم لکه څنګه تاسو اوریدل ځینې نورو مشرانو له ګوند څخه د وتلو اعلان کړی. خو عمران خان له ګوند پر جلاسو سیاستوالانو تنقید کوي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي د تحریک انصاف ګوند اوس مهال د استبلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی نو ځکه یې غړي ورڅخه بیلی شي. په پاکستان کې استبلیشمنت اصطلاح د امنیتي ادارو لپاره کاریږي. پوهان وایي تر دې مخکې هم د استبلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لوی ګوندونو څخه غړي وتلي او ځان ته جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. نیاز علي پر دې موضوع باندې رپورټ جوړ کړی.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلي دي چې دوی د خپل ضمیر ویښېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده. خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی ځکه مشران او غړي ګوند پریږدي. پېښور کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر شانواز مشال د مئی په 18 مشال لیډیو ته وویل
لومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅي پاتې شوې دي. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دي او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نکېږي او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی ویا ورته هغې راغونډ کړو. نو بیا ظاهره خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مسکړ کېچ راغلی دی ډ بداوی راغلی دی نو اوس دې هغه خلک چې کم راغونډ کړي وو اسټابلیشمنت تحریک انصاف ته نو اوس دې هغه لګیا دي روباسی.
ډاکټر شانواز مشال زیاته کړی چې د بد مرغه د پاکستان جوړېدو رهسه د عمل روان پاتې شوې دي.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړی دی، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی، وروسته بیا دا جنرال پاشا او د پاکستان د فوج زوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امید دا اړیو کو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیا وایي په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوي چې هغه په ګوندونو کې د خپل ګټو خوندي کولو د پاره شامل شوی.
په اره پارټی کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سے کم 50-50 100-120-20-30 چې څومره هم د دې کسان دي، زاړه ګروګان دي، زاړه کلاړیان دي چې هغه د اره پارټی نه په هر الیکشن کې څه نه څه سیټونه راوړي، دا هغوی خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه وي. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطره وي، هغه بیا دا بهتره ګڼي چې پارټی ته ووایي بای بای او اسټابلیش ویلکم.
نوموړی ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونه او نظریه سره وفادار وي هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره واندې د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زموږ په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زموږ چې کوم پولیټیکل کمپټیشن دی، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله دا ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود دی، یو کانفلیکټ موجود دی. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي او هغه غواړي چې زموږ په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موړي ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتلونکي کې هم داسې ښکاري چې نور خلک به ترې هم ځي. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي ګڼي چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان لپارټي جوړولو باندې کار روان دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مئی په 18 په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولی کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کېږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړې دي. پاکستان کې له دې وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په په کال 1900 واویا کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګریسیو پیپلز پارټی په نوم ځان لګون جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپل پارټی جوړ شوی وو. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټی شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو، او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټری ډاکټر مبشر حسین چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بانی ذوالفقار علی بټو په کابینه کې د خزانی وزیرو. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزی عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې سو مهم غړي جدا شو او د مسلم لیگ قاب په نوم ځان لګون جوړ کړو، او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقیقي، او بیا په 2016 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورید. په لاهور زمان پارک سیمه کې د عمران خان د کور پر کور باندې د عملیاتو لپاره پولیسو تیاری نیولې دي. د کور شاوخوا دا وخت پولیس ولاړ دي او لاري تړلې دي. دا چې تازه حال څه دی، ځکه چې عمران خان ته دا وخت ورکړ شوی وو چې د نن ماسپښین پورې دي د هغه کسان چې د پنجاب د حکومت په وینا باندې د 9 مئی د تشدد په پیښو کې ککړو، هغه دی وروس پاره، ځکه چې پولیس وایي چې هغه د پکور کې دننه دی. دا وخت را سره زموږ همکار طاهر جمیل د ټلیفون په لاندې. طاهر جمیل صاحب، تاسو تر کله وایم دا وخت چې ما تاسو خبرې کوم، تازه حال څه دی؟
جی ډیر مننه عبدالحی صاحب. جی بالکل، تازه حال کې خبره مونږ کو نو تاسو اوس خبره ته چې پرون چې کوم پنجاب حکومت دا اعلان کړو چې مونږ سلیش ګینټو ټیم ور کړو عمران خان او پاکستان تحریک انصاف لا، او ویلو چې دا کسان کم چې زمان پار کې دي او نه هم یې کمې دویپ کور کمانډر اوس او نور یې کمې ورانه دوی کړو، هغه کې دا کسان تکړ دي شلو نو واخې سلويخته پورې، او دوی دا دعوا وا پنجاب حکومت سي دا کسان ترخ ګرځي او دا عمران خان مونږ ته اوس پاري. سلیش ګینټه 2 بجې پوره شولې، اوس دا اتیشتم ګینټه پوره شو، نشتم ګینټه روانه ده چې اوس په پولیسو کاروایی نه دي شي. باوجود دې چې زمان پارک نه بار ومنګ مخکې منګ قتل چې ډېر زیات خپلویان به وو، د پاکستان تحریک انصاف کارکنان به ډېر زیات وو، او په پولیس به چې کاروایی کول یا عملیات به کول نو دوی به مزاحمت کوو، پولیس به ډبرې ورولې او پولیس به خلخا مقابله کوله، سیالي به کوله. خو اوس هغه حالات نشته دی، نہ مے نہ بعد ڈیر لوئی تعداد کی لوئش میر کے تحریک انصاف کم مشران دی پارٹی کم کسان دی اگر ٹولے پولیس اکثریت اگے کی نیول کم چے ارفال کم کارکنان مو عمران خان بڑے زیت مینو اگر زیت بزان رسو کل بس یہ ہوئی اطلاع وشو چے پولیس کار عملیات کئی اوس اگر سے صورتحال ہم دا غلطا نشتا کارکنان منگتا پیدا کی دو من پیدا کی گی او خو هغه باوجود پولیس وسه پولیس عملیات نه دی کړی،
لارې ټولې بندي کړی. خو شاته خبره دا ده چې عمران خان خو خیر لدی تور ل، یعنی د دوايي چې مثال په کور کې دننه چې د پنجاب حکومت کم الزام دی چې هلته هغه شلو ځخه چلويشت کسان ناشتي چې کوم په نهم مې کم تشدد د عمران خان د گرفتاری وروسته سوی وو، هغه دی خو عمران خان وایي چې هلته نشته. خو عمران خان د دې لپاره خبريالانو ته اجازه ورکړې و چې کورته ورسي او دا د وګوري او خبره درشتیا کې، نو هغه خبريالان ورغلي دي دننه هغه څه ولیدل کې نه ولیدل کې نه ورپېښول.
جی بالکل، تا عمران خان خو بیگام پنجاب حکومت لا جواب ورکړ پل په ٹویٹر پا چیدل تا سوک نشتا دے دسی کم تراہگر او که پنجاب حکومت که تلاشی اختل غواری نو سر چوارن چی باقاعدہ اجازت نامہ ہوتا وی دا دالت نا اگا دی راوڑی او زما اصلور پولیس والا دی راشی او زما کور دی ٹول والا ٹائی خو پنجاب حکومت ویلے چی دا تراہگر دی منگ با دودید بارا سلور نا سلور سوا پولیس والا لیگو نو اگین بعد بیگا ہم عمران خان خپل کور تا خبر اعلان را غوختی ہو او توی ویل چی دا غلطا تاسو خپل او گوری چی ما کالی کی چوک تاسو اختراگر کاری خو او ننم چی سلیس گنٹے پورا کدلو نا گینٹا مخی چی دریش گنٹے شوی عمران خان باہر کم زمان پارک نا چی کم کوریج دی پارک خبر اعلان والا دی دو مختلف چینلو انٹرنیشنل لکنریوال او دا پاکستان میڈیا مالتا وغا نو آغا ٹول کسان دا نا راغو اختل ہوتا ویل چی ما کور تاسو ولتا ویو تاسو ما تاوی سی تاسو زدل تا کم تراہگر کاری یا کم دا سی کس تا کاری خو سوائے دا غنا چی کالخ پل کم دا نوکری کم التا ملازمانی چی خان ساما دے یا ڈریور دے دینا علاوہ التا اس حکم دسی نشتا خو پولیس دا وای چی دلتا کسان ستا دے پولیس لکسا دمخ کی اتا کسان اغزین نیولی خو پولیس دا وای دا اتا کسان پا غا نهمه واقعات کی نهمه نتا چکم واقعات چیو اغیر کی دا ککر دی وی دا وای زمان زمان پارکنا تختیدل او منگ دا غا وینیول پنجاب حکومت پل پا دا غا قائم دے چی دلتا
ستاسو د معلوماتو راکولو ډیره ډیره مننه. او سم بل رپورټ ترازو د اسلام آباد های کورټ د مې پر اولسما پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د روانې میاشتې 1.5 منټې پورې ضمانت ورکړی او د نه گرفتاری حکم جاری کړی دی. دا په داسې حال کې چې چیلې دی وړاندې ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو د مې پر دولسما د سپریم کورټ لخوا عمران خان ته ضمانت ورکولو پرست احتجاجي مظاهره کړې وه. نور تفصیل د شایسته حکیم په رپورټ کې.
اسلام آباد های کورٹ د مئی په ولسم نیټا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د سلو نه زیاتو مقدمو اوریدنې په موقع د عمران خان وکیل بیرستر گوهر په درخواست چې هغه عدالت ته نشی راتلی او ژوند ته یې خطر ده. په مختصر فیصله کې عمران خان ته د مئی 1.5 نیټې پورې ضمانت غځولې. دې نه وړاندې یاد عدالت عمران خان د مئی 14 نیټې پورې ضمانت او په نورو مقدمو کې د نه نیولو امر جاری کړی و. دا په داسې حال کې چې حکومتی اتحادی ڈی ایم دا سپریم کورٹ دا 12 مئی پا فیصلہ سخت غبرگون کرو او دا فیصلہ عمران خان پا حق کی یواری خا گرزولی وا. یاد اتحاد مئی پا 15 منیٹا اسلام آباد کی دستر عدالت مخیتا احتجاجی مظاہرہ کڑی وا چپکی پا زرگون خلقو گردون کرو. احتجاجی مظاہری تا دا گون مشر مولانا فضل الرحمن دا سپریم کورٹ چیف جسٹس پا زد دا کاروائی غختن ہم کڑی وا. دا عدالت په دغه فیصله یو ځل بیا په ملک کې د حکومت اتحادی ګوند او عدالت ترمنځ تاوتریخوالی جوړ شوی. د پیښور خبریال لحاظ علي وایي چې دې فیصلې سره یو ځل بیا د عمران خان هغه بیانیې ته وده ملاویږي کوم کې چې هغه د خپل مخالف هر ګام باندې تنقید کوي او د هغه په حق کې شوی فیصلې ته ټیک وایي.
ګورې د عمران خان طرز سیاست کې هغه دا لائن راغلی دی چې څوک زما لخت دی نه هغه ټیک دی، کاغه آرمی چیف دی، کاغه الیکشن کمیشن دی، نو کاغه سیاست دان دی نو ټیک دی، خو چې زما لخت وي. کم کس هم چې زما مخالف اړخته دی نهغه متنازع دی، کا د الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر دی، کاغه آرمی چیف دی، که هغه د دې وخت وزیر اعظم دی، دې وخت کې عدالت د هغه حمایت کوي، نو د دې وجنه هغه د عدالت په حق کې جلوسونه وباسي. عمران خان ته خپل طرز سیاست د پاکستان د مفادو په نتیجه کې بدلول پکار وي. ګینه دې طرز سیاست سره د نفرت دا موجوده شغلې چې دې وخت کې د سیاست ترنه را پیدا شوې دي، دا به د کمیدو په ځای نور هم سیوا شي.
حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9 نیټا القادر ٹرسٹ کیس کې د شپیته اربرو په دغلا په تور نیولی و. چروستا دستر عدالت چیف جسٹس عمر عطا بندیان د مئی په 12 منیټا دغه گرفتاری ناقانونه وګرځوله. حکومتي اتحادی ګوند پی ڈی ایم دغه فیصله په ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لکه څنګه تاسو په رپورٹ کې اوریدل، د احتساب کامی ادارې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 13 په القادر ٹرسٹ قضیه کې ورغوښتی دي، یعنی نن په هغه قضیه کې خو هغه نن حاضر نه سو. او پر دې باندې دا قضیه چې دا هغه وخت جوړ سو کله چې 2019 کال په پای کې د پاکستاني لوی کاروباري ملک ریاض د برتانیې د جرمونو له ملي ادارې سره د 190 میلیونه پاونډ جوړجاړی وکړ او هغه پیسې د پاکستان سپریم کورټ ته واستولې. نو تر هغې وروسته نوموړي القادر ٹرسٹ بنسٹ تا د پونتون جوړو لپاره د پنجاب له جهلم سره نږدې سلګونه کیناله ځکه ورکړه او د ټولو لګښتونو پر کولو اعلان وکړ. عمران خان د هغه شزه بشرا بیبي او د هغه ملګری فرح خان د القادر ٹرسٹ غړي دي. نیب عمران خان د می پر نهمه گرفتار کړ خو د سپریم کورٹ په امر یې پریښود. نوموړي پر ځان لګېدلې تورونه ردوي. پښتانه دا ده چې آیا په القادر ٹرسٹ قضیه کې د عمران خان د بیا گرفتاری امکان شته او هغه قضیه د نوموړي پر سیاست څه اغېز کولای شي؟ جواب یې د شبیر احمدجان رپورٹ کیا ہو.
دا سه شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر ته لیګل شوی یو نوټس کې نیب اسلام آباد های کورټ هغه حکم ته اشاره ورکړه چې د مې په 12 مې قضیه کې د عمران خان ضمانت ورکور پر مهال د نیب سره د یاد کیس په پلټنو مرسته غوښتنه کړې و او عمران خان یې په 13 مې یو وار بیا په القادر ٹرسٹ کیس کې راغوښت دی. دا چې قانوني پوهان د عمران خان د القادر ٹرسٹ کیس په اړه څه نظر لري چې دی به یو وار بیا ونیول شي او کنه، ځکه حکومتي اتحاد داوی لري چې د عمران خان گرفتاری پدې کیس کې یقیني ده. نو اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وای چې د نیب مطابق کیس ښکاروي نو ضمانت پکې ګران وي، خو که چرای کې د پلټنو ضرورت وي نو بیا سمدستي گرفتاری ممکن نه ښکاري،
چونکه دې باندې د اسمبلی یو ریزولوشن راغلی و د عمران خان په دور کې. چیرې تاسو به سوال نامه ورکوي ممبر اف قومي اسمبلی یا داسې کسی نو هغه نه بعد کاغه تاسو سټیسفای نه کی، نو تاسو بیا فردر د کورټ نه د هغه د اریسټ آرډر اخلي. نو دا هغه بای پاس شو نو زکه دل دا بی بی ایم ورکړه. خو اینی وی دغه ضروری خبره ده چې د کی بینیفیشری د پیسو څوک ته د بکتل غوړي بینیفیشری د دې چې هغه ملک ریاض دی دل په لاس سره غلی نه دي، نو لکه د خلاف زمان نه دی خیال شه دا کیس شه دی زکه چې دی بینیفیشری نه دی، ا پیسې د اکاونټ نه دی راغلی.
کله نه چې د عمران خان حکومت د بے باوري تحریک تلاره ختم کړی شوی نو په دوه موجوده پی ڈی ایم اتحادی حکومت تخوا د سلو څخه سیوا کیسونه جوړ کړی شوی دی. نو آیا د دې قضیه او موجوده حالات ور د عمران خان پرتون کی سیاست منفی یا مثبت اغیز غرجیدی شی او کنا؟ نو شنن کی او خبریال لحاظ لی وای
عمران خان سے قوم تو وی چیز مظلوم ما دا ہر سٹی کول او زو دا ہغی ٹیکول تا نیم پر خود شه تاسو تا پتہ را دیو کی اغه فوج ٹارگٹ کڑے دے دیو کی اغه حکومت ٹارگٹ کڑے دے الیکشن کمیشن ٹارگٹ کڑے دے او دا سنور اداری دی دا ہغه دا نریٹیو چکم دا ہغل د جوړول چل ورزی او د دې بیانی په جوړول کی عمران خان ته کم کمال حاصل لے موجودہ حکومت نہ ہغه ماتولے شی نہ د ہغه د بارا س کاؤنٹر سٹریٹجی شتره.
یاد دی وی چې په 9 اپریل هم پیاد کیس کې رینجرز عمران خان د اسلام آباد های کورٹ نه گرفتار کړي وو چې هغه ورستو ملک عمران خان د پارٹی غړو قهرجن مظاهره پیل کړې وي او د پوزي تنصیبات په شمول یو شمېر سرکاري ودانو او ګاټو ته هم اور نه ورته کړو او پولیس سره شخړې هم ځای په ځای شوي وي. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د گرفتاری خلاف سپریم کورٹ ته رجوع وکړه او د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د مې په 11 نیټه د عمران خان نیول غیر قانوني اعلان کړل او د ده د خوشي کولو امر یې وکړو چې وروسته مرکز کې حکومت کوونکی اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په دغه عدالتي پریکړې او په چیف جسټس پاکستان عمر عطا بندیال سخت ټکونو نیوکې وکړل او د اپریل په 15 د احتجاج په توګه د سپریم کورټ ودانې مخ ته احتجاج هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اور گنکو تھا یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو، د مازیګر ل شپګو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال ډیډوري اول نیمای ټول رپورټونه د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ په لانجو باندې دي. خو دې موضوع باندې یو رپورټ لرو، نور نو بیا د افغانستان، یوکرین او د پاکستان د نورو برخو پر رپورټونه لرو. خبرونې نیمای ته راغلي یو د خبرونو لنډیز دراورو.
پا
په لاهور زمان پارک کې عمران خان کور ته تللي ټولي لاري تړل شوي دي. دا لغه وروسته ده چې د پنجاب د لنډمالي حکومت اطاعت وزیر عامر میر دعوه وکړه چې د عمران خان په کور کې د ده په دعوه د شلو څخه تر څلوېښتو پورې هغه کسان پټ دي چې د مې پر نامه د هغه تر ګرفتاري وروسته د مظاهرو پر مهال په پوځي تاسیساتو حملې کړې وي. هغه ویلي وو چې نن تر ماسپښینه پورې دي خلک عمران خان پورې وخت ورکړي چې ټول مطلوب کسان وروسپاري. دا وخت تیر شوی دی خو لا هم اقدام نه دی سوی. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارو په مخه قبایلي جرګه د رادم خیل ته رسېدلې ده. د شمالي وزیرستان څخه د رادم خیل ته ورغلي قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشال ډي تور چې دوی کوشش کوي د دواړو قبیلو ترمنځ د یوې میاشتې پورې ډزبندي وکړي. د سوات په چارباغ کې لسګونه کسان نو د سکول پر یو ګاډي د یو پولیس سرتیري د ډزو د پیښې پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرې ګډونوالو پرون له انتظامي څخه د پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د بارډر مارکیټ او بجلی ترانسمیشن لاین پرانیسته وکړه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن لومبۍ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې هغې غاړې ته واوښتی او بیا د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره یو ځای پاکستان غاړې ته واوښته. د بلوچستان او ایران ترمنځ په مند پښین بارډر سیمه کې د مارکیټ او بجلی ترانسمیشن دواړو پرانیسته وکړه. سپریم کورٹ د گوادر حق تو تحریک مشر او د جمع اسلامی د مخکش مولانا ہدایت الرحمن ضمانت منظور کړي او داغه د پښکوډو حکم کړي. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ د ریکسیز جرګه د مولانا ہدایت الرحمن د ضمانت درخواست په اړه د کیس اوریدن وکړه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د اوو لوی صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د مې پر نهمه چې کومې پیښې وسوې لاغه وروسته ځخه د تریک انصاف پر ضد باندې د پاکستان د فوج او حکومت لخوا ځخه اقدامات سخت سوي دي. هم دې ته ګورو چې دا موضوع د څنګه د مې پر نهمه چې د درغلي په یو قضیه کې د پخواني وزیر اعظم او د تریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په پاکستان کې مظاهرې پیل شوې او په یو شمېر ښارونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې خلکو ته مرګ جوړه او دولتي او شخصي ودانۍ ته زیان واوښت. په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې نظر دی چې د مظاهرو پر مهال د ځاني او مالي زیان مخنیوي شونی وي. ځینې پوهان بیا دا وایي دا کار ځکه ونسو چې په ریاستي ادارو کې د عمران خان پلویان سته. نور شنونکي بیا په دې نظر دي چې مظاهرچیانو شمیر ډیر زیات و نو که پولیس تشدد کړی وای زیاتو خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتی وای. اسرار الله مومند هم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پوځ وایي د مې پر نهمه او لسمه خونړیو مظاهرو کې پوځي ودانیو دفترونو د کور کمانډر کور او نورو ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر پوځي قوانینو لاندې مقدمه درجه وي. پښتنه دا چې کله دغه مظاهره چانو پوځي حکومتي او شخصي ودانیو او گاډو ته ور اچو نو دغه وخت د دوی مخه ولې ونیول شو؟ د دې په جواب کې په پیښور کې سینیئر خبریال او سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد د مې په ولسمه مشال ډیو ته وویل دا ځکه چې د خیبر پښتونخوا په موجوده نگران حکومت او پولیس څنګه کې داسې کسان دي چې د پاکستان تریک انصاف لپاره نرمه بڼه لري او نه یې غوښتل چې د دې ګوند د مظاهره چیانو خلاف اقدامات وکړي. په خیبر
پښتونخوا کې چې کوم نگران حکومت کې کنه هغه چې کوم مربع ده هغه پختر پتن لگی کہ هغه سکی او سنګی ریتا نو وزیرالات په پښته چې سکی نو نه ایږي پیتا په پښته چې شوخه ما زه دې دا غو ماشینه کې تر اوسه پورې هغه د پاکستان تاریخ انصاف خلق ناشته چې هغه نو غواړي چې د تاریخ انصاف خلاف کی کاروایی وشي هغه نو غواړي چې تاریخ انصاف وو د کارکونانو مخ ونیسل شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال شاه د مې په شپاړسمه د پاکستان شخصي ټي وي دنیا ته وویل چې دوی د مظاهره چانو پر وړاندې ځکه له زغمه کار واخیست چې چاته مرګ جوبله وانه وړي. د کراچۍ د جرنزم څانګې استاد توصیف احمد بیا د مې په ولسمه مشال ډیو ته وویل چې پوځي حکومتي او شخصي املاکو نقصان ته د مظاهره چانو پرېښودو یو هدف دا هم کېدی شي چې دا رنګ د تریک انصاف د مشرانو او پلویانو خلاف مقدمه جوړ کړل شي.
موقع دیا گیا تریک انصاف والو کو
تحریک انصاف والاو ته مخور کړل شو چې خپل ټول عزائم پوره کړي چې دا رنګ هم د دوی خلاف مقدمه جوړ کړل شي او هغه وشو. البته که پوز او پولیسو ډزې کړی وی نو سلګونه کسان به مړه شوی وی. نو د حکومت حکمت عملي ښه وه چې په مظاهره چیانو یې تشدد ونه کړ.
جب یہ چیف پٹیل نے استعمال کی کہ انہوں نے تشدد نہیں کیا
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي چې د مه پر نهمه د ترکین صاحب مظاهره کوونکو خلاف ځکه کاروایی ونه شوه چې د په خبره دارنګ په ریاستي ادارو کې د عمران خان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ټکر رامنځته نشي.
زه دا ضرور ګڼم چې دا یره په ریاست کې دوره نوتی ده د عمران خان نه دوره یریږي یا عمران خان د دو ډیر نږدو تن ده چې د دوی په کورونو کې فساد جوړیږي د دوی انسټیټیوشنز د ادارو څه کوم بچی دي هغه عمران خان پسې دي د یریږي د عمران خان په خلکو گزار کوون داسې ده لکه د کورونو انسټیټیوشنز کې تفکر راځي.
عمران خان چې په القادر ټرست قضیه کې ورته ضمانت ورکړل شوی او نوموړی پر ځان لګیدلې د درغلیو تورونه هم ردوي. نه هم مې د رینجر ځواک لخوا د ترنیول وروسته په پاکستان کې پراخه مظاهره تر سره شوې. پوځ او حکومت وایي چې د تشدد ډکو مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی. خو د ګوند مشر عمران خان دغه تورونه ردوي او وایي چې املاکو ته په زیان رسولو او ډزو پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه په خبرونو کې تاسو واوریدل، سپریم کورټ د ګوادر حق دو تحریک مشر د جمهوریت اسلامي د مخکښ مولانا هدایت الرحمن ضمانت منظور کړی دی او داغه د خوشی کولو امر یې کړی دی. پر هغه باندې د یو پولیس سرتیری په وژلو کې د لاس ترلودلو تور دی. خدای له دې انکار کوي. حق دو تحریک په وادر کې د غټو کچتیو او ماشینونو لارې د کبانو د ښکار بندولو د سرحدي ځواکونو د پوسټو ختمول په ګډون یو شمیر غشتنې لري. په دې اړه باندې دا وخت زموږ همکار ایوب ترین را سره د کوټې څخه دی. ایوب ترین صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. کلش د مولانا هدایت الرحمن د ضمانت باندې خوش کېدو تفصیل راکړي چې دا فیصله چا کړې ده، یعنی دا حکم چا کړی دی، چیرې کړی دی او څنګه یې کړی دی.
ډېر مننه کاکړ صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د سپریم کورټ جج دی جسټس طارق مسعود، د سردار طارق مسعود دی، د ده په سربراهۍ کې یو درې کسیز بینچ دی چې په هغه کې جسټس محمد علي اظهر او جسټس امین الدین خان هم شامل دي. دوی نن دا پریکړه کړې ده چې د پګوادر کې حق دو تحریک چې کوم مشر وو مولانا هدایت الرحمن، د هغه د خوش کولو ضمانت یې ورکړې دي. د مولانا هدایت الرحمن لخوا په سپریم کورټ کې چې دی د بلوچستان نامتو قانوندان یعنی کامران مرتضی ایډوکیټ چې دی هغه پیش شوی دی او هغه و سپریم کورټ ته ویلي دي لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې د عمران خان ضمانت شوی دی، نو په کار دا دی چې د حق دو تحریک مشر چې دی یعنی د مولانا هدایت الرحمن هم خوشي شي. مولانا هدایت الرحمن تر اوسه چې دی دلته په ګوادر کې چې موږ خبرې وکړې، نو هغه دا وایي چې تر اوسه پورې د ده کاغذان نه دي را رسېدلي او دای نه دی خوش شوی. مولانا هدایت الرحمن کستا سو یاد وی د تیر کال په دسمبر په شلمه نیټه په ګوادر کې د دوه میاشتو وروسته یو تاریخ شو کړی و چې په ګوادر کې تاسو هم ویلې چالته د ټرالر یعنی د غټ کشتیان د لارې چې کوم مایانو یا د کبانو شکار کیږي دغه ډول هلته د اوبو لویه ستونزه ده او بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دغه سیمه کې بارډر ټریډ یعنی پر سرحد باندې چې کوم تجارت دی هغه ډېر مشکلات دي او بیروزګاري زیاته ده او بیا په خاصه توګه د سرحدي عسکرو لخوا چې کوم چیک پوسټونه نیدو دې شانو په ضد هغه احتجاج روان کړی وو. خو بیا د تیر کال دسمبر په شلمه نیټه هلته د پولیس سره د دې اړخو ډب وسو، په نتیجه کې یو پولیس والا ووژل شو. نو د دې زه چې کوم بیا اف آی آر درڅو او بیا د جنوري په 14مه نیټه په ګوادر کې وځای عدالت ته وړاندې شو، نو وروسته بیا پولیس نیولې وو او د تیرو څلور میاشتو څخه زیات وخت هم تیر شوی دی. د په کوټه او ګوادر کې بندي وو او نن چې د سپریم کورټ چې کوم بینچ دی هغه د خوش کولو امر ورکړی دی او د دې لپاره سپریم کورټ چې پرون د درخواست شو د نن د پیښې لپاره یې شو کاکر صاحب.
ډیر ډیر مننه ایوب ترین صاحب، تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. خوشاله اوسئ، روغ اوسئ او شروط خدای پامن. اوس هم یو بل موضوع ته راځو او بیا بل هغه وروسته، او دا یو نړیواله موضوع ده چې د یوکرین په اړه ده. له دې وروسته به بیا ځینې نور رپورټونه وي د قبایلي سیمو کې، لکه په درادم خیل کې د جګړې او د هغه د قبایلي جرګې هڅه، او بیا دارنګه په سوات کې احتجاج، او په کورم کې د سکولو حالم درکو. خو د نړیوال رپورټ ته براسو، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د تور سمندرګي لاري د یوکرين د غلي د لیژلو هوکړه لیک تر دوه نور میاشت پورې غځول شوی دی. دا به داسل کېده چې ټاکسي و نن د هغې موافقې نیټه پای ته ورسیږي. هغه هوکړه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یوکرين او روسیې ترمنځ وسوه، په نړۍ کې د غلو د کمښت او ګرانۍ له کبله د پېښېدونکو ناورین مخه ونیوله. اسدالله لودین د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې ریپورت مهمې برخې دراوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د تور سمندرګي لاري د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړلیک تمدید نړیوالو ته خ خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې، ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړي پړاو کې یې موده څلور میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیه استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی، او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید دې برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
او سمجو خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ته د قبایلی مشرانو یو جرګه د خیبر پښتونخوا کوهات ضلع کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هوارولو او سولې لپاره دره ادم خیل ته ورغلې. د جرګه کې د وزیرستان، مومندو، روبسو، خیبر، کورمی او د نورو قبایلی ضلعو مشران شامل دي. پرون جرګې د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې کړې او هیله لري دا به شایي نتیجه ورکړي. د می په 15مه دره ادم خیل کې د سنیخیل او اخوروال قبیلو ترمنځ د کولې په غره شخړه کې ډزې وسوې او د پولیسو تر مخه 14 کسان پکې ووژل شو او درې ژوبل شوي ول. بلخوا انتظامیه هیله لري جرګه به په خپل مقصد کې کامیاب شي او په سیمه کې به سوله بیرته بحال شي، سوله بیرته راسي. نور تفصیل د مشالېډو خبريال ممتاز پونګش راکوي.
د خیبر پښتونخوا کوهار ضلع کې دوه قومونو ترمنځ سولې لپاره د قبایلي ضلعو مشرانو جرګه در ادم خیلو ته ورسېدلې. د مې په 15مه د یادې سیمې اخوروال او سنیخیل ترمنځ د کویلې په غرن خطه کې 14 کسان مړه او درې ژوبل شوي ول. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم پیخه کې د مرګ ژوبلي پخلی کړی و. له هغې وروسته د پولیسو ځایي مشر ډي اس پي عابد اپریدي مشال ریډیو ته ویلي ول چې د پیخې مقدمه یې د درې په تڼې کې ثبت کړې. د پیښې نه وروسته په دواړو قبیلو کې تاوتریخوالی کمولو او سولې لپاره د قبایلي ضلعو مشرانو یوه جرګه پرون یعنی د می په 18مه در ادمخیلو ته ورسېدلې او د دواړو قبیلو مشرانو سره یې ملاقاتونه کړي. جرګه کې د مومندو، خیبر، کورمې، وزیرستان، اورکزو او د نورو قبیلي سیمو مشران شریک دي. په اړه یې در ادمخیلو ځایي مشر ملک نورزمان د می په 18مه مشال ریډیو ته ویلي هیله لري چې نن به قبیلي مشران په خپل مقصد کې کامیاب شي.
شمالی وزیرستان و دی جنوبی نانگو امومان دونهانگو انو قدر و باوغات تیراخی و خاصیم دی روزیات و خرکو غاشم و خرکو سورم و نو خلق راجمه شیو و باقام صفتیشن و دا لارو و دا ایسای دی آمن که اولا چالک امول آمن راکو بیا بدوری معاملی تاستیدیش شاکر کی اگی نا خوبست دوره پرګرامونه وکړه.
د شمالي وزیرستان راغلی مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته ویلي د دوی کوشش دی چې د دواړو قبیلو ترمنځ تریوي میاشتې ډزبندي وکړي. د دې نه وروسته به قبیلي مشران او جرګه کوشش کوي چې دواړو قبیلو ترمنځ شخړه هوارولو لپاره داسې فیصله وکړي چې بیا د پاره د دارنګ زنی او ملي زیان اندېښنه پاتې نشي.
بیا مونږ راځو د دوی په مینځ کې کینو په دې کې نوره جرګې هم تیرې شوي دي که مونږ د هغې ضرورت ګڼو ضرورت یې دی مونږ به هغه هغې سره هم خبرې کوو ورسره ورسره کمې خبرې چې په هغې کې د رواج د لارې نه بېځای شوي په هغې کې هغې ته به مونږ خپل انتظامات کوو. نو انشاءالله زما یقین دی چې د دواړو فریقو اعتماد بحال شوی دی او د اعتماد په وجه باندې
په اړه د ځایي انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ د مشرانو جرګه روانه ده او هیله لري جرګه به خپل مقصد ترلاسه کړي او سیمه کې به یو وار بیا امن راشي. ده وویل چې انتظامی خپل کردار په ښه توګه لوبوي او کوشش کوي چې ځایي خلکو ته زیان ونه رسي. د مې په 15مه د در ادمخیلو سنیخیل او اخروال قبیلو ترمنځ نښتې نه وروسته سنیخیلو د وژل شوي کسانو لشونه په انډس آی وی کېښودل، سړک یې ټریفیک لپاره وتړلو او د انتظامی او ځایي مشرانو سره مذاکراتو نه وروسته یې احتجاج ختم کړو. یاده شخړه د دواړو قبیلو ترمنځ د تیر یو کال نه روانه ده او د ځایي مشرانو تر مخه د تیرو شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم روانې وي خو شخړه په مستقل توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال راډیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
او سمزو کرمی تا پا کرمی زیلا کی ترخو ندی بریدونو پاس بندسوی سکنونا لا ندی خلاص پا سیمه کی دوو نی وسوی چی تعلیمی محکم شخصی او سرکاری سکولونا تردی دی دی سیمه مدینی فعالان و زکون کی دا سکولونو بیرت خلاص و لوگوشتنا کرده بلخواه چارواکی وید دی انتظامی ورطه چکل دا سازگار محول تسلی ورکلی نو تعلیمی حلی زلی با پا مکمل توگا بیرتا پایل کړی. په ضلع کې له انتظامی سره د سکولونو بیرته خلاصولو په مسله د زیارت په ورځ به خبرې کېږي. پر څلورم مئی په نورکی کې د ګېدو یو تن تر وژل کېدو پس ځینې بلوګرو د تری منګل سکول ته اور واچولی او هلته یې پر استادانو برید وکړ. وبخښئ، د تری منګل سکول ته اور داخل شول او هلته یې پر استادانو برید وکړ. د خونړي بریدونو په هغه دواړو پیښو کې 8 کسان وژل شوي وو. طارق رضای رپورټ لري.
سکولونه باندې مو بدی دواج پیل کیگو مو پیپر شي هر قلم نمبر کام رسی
د صدې منیبا ل دوو نیو بند د خپل سکول پاړه فکر مند ده. د هغه خوانځه ګورنمنت ګرلز های سکول د چترخونړي بریدونو پاس د خراب صورتحال لکبله بند کړ شوې ده. د شپږم جمعز د کون کې مشال لډیو تویلی سکول یې پر تړل کې دلو زکه خفاده چې یو خو هسي هم هر وخت چټیانی وي او بل په معمولی خبره سکول پر بندې دلو د دوی سبقونه نور هم متاثر شوي.
بازار خلاص وي، مدرسې خلاص وي، هسپتال خلاص وي، او سکولونه بند وي. دا څه وجه دي چې سکول بند وي؟ مو دا غواړو چې مو سکول د خلاص شي. مو دا غواړو چې مو ډاکټران جوړ شو، ډاکټرې جوړې شو، او سکولونه به بند وي. مو به څنګه ډاکټران جوړېږو؟
پر څلورم مئی په کورما کې د خونړي بریدونو پیل هله وشولو چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د ګېدو سیمې یو تن ووجل شو. د یاد پیښې په رد عمل کې ځینې بلواګر د تریمنګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغلته موجود شیا مسلک سره تعلق لرونکي و تنان یې ووجلو. په وجل شو کې سلور استادان هم شامل ول. تر هغه پیښو وروسته حکومت نه یوازې د منیبې سکول بند کړلو بلکې په ضلع کې موجود ټول شخصي او سرکاري سکولونه تر نامعلومه وخته پورې د تړلو فیصله وکړله. د پیرکای موسیدونکو او مدني فعال حضرت ګل مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی کڅو هم حالات خراب ول خو اوس هر څه د معمول په لور روان شوی. په کار د چې سکولونه دي خلاص شي
او اوس الحمدلله مسله نشته، امن ده. نو زبدن ټایم ډیر زیات شو. اوس ګورمن کوم کورس کوم بوکس تی نیوی ډیر غټ غټ کتابونه دي او مزید بندیدلو سره بیا نوی کال کې دا مسله وی چې دا کورس به ختم نشي په ټایم باندې.
په تریمنګل کې پر استادانو د برید پیخه هغه وخت شوه چې په ضلع کې د نهم او لسم بورډ سلانه امتحان روان وو. که څه هم د خراب صورتحال له کبله معطل شوی یاد امتحان له ماشومانو د اخستلو فیصله شوې خو د تړل شوي سکولونو پریکړه مزید غزیدلې ده. مونږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلعي مشر له فرید الله مسعود وپوښتل چې سکولونه به تر کله پورې بند وي، نو هغه په ځواب کې وویل په سیمه کې لا تر اوسه حالات دومره نه دي ښه شوي چې سکولونه کولاو کړي. محسوس زیاته کړه ضلعي انتظامیه ورته چې کله د سازګار ماحول تسلی ورکړي نو تعلیمي هلې ځلې به په مکمل ډول بیرته شروع شي.
د کور مې زموږ خپل ته ټیل فردر آرډر سکولونو کلوز کړي وو، هغه به انشاءالله چې کله حالات زموږ سازگار شي او ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن دغه تسلی وشي چې اوس حالات دا سکولونو د خلاصولو د پاره فیوریبل دي، نو بیا به ان شاء الله پاغه باندې بیا فیصله کوو.
په کورما ضلع کې دا وخت شپږ سوه څلور اتیا سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې تر اتیاو زرو زیات زده کوونکي سبقونه وایي. په تعلیمي ادارو کې مقامي زده کوونکو ته تر پنځه دېرش سوه پورې د استادانو خدمتونه ترلاسه دي. د ضلع په یو سل پنځوس شخصي سکولونو کې قریبا پنځوس زره زده کوونکي تعلیمونه ترلاسه کوي. دا وخت په ضلع کې ټولې تعلیمي ادارې بند دي چې پر اتلسم مئی له ضلع انتظامیه سره تر میټینګ پس تعلیم محکمه به د هغوی بیرته خلاصولو فیصله اخلي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات په چارباغ کې لسګونه کسانو پرون د سکول پرګاډي د ډزو د پیښ پر ضد مظاهره کړې. د مظاهره چانو له انتظامي څخه د پلټونو او د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر شپاړسمه په سنګوټه سیمه کې په پهره ولاړ پولیس سرتیري د یو شخصي سکول د ماشومانو پرګاډي ډزې وکړې چې پکې یوازې د کونکي ووژل شوه او پنځه ژوبلې شوې. د سوات د پولیسو مشر وایي هغه سرتیري نیول شوی او ورباندې د قتل مقدمه دایره شوې. د نیاز احمد خان رپورټ.
د غوښتنې د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان په چارباغ کې راجمع شوي د سکول په ماشومانو د برید په ضد مظاهره چانو ته کوي. مظاهرې په محل جوبل شوي هغه پنځه ماشومان هم راوستی شوي چې د پولیس والا په ډزو کې جوبل شوي. مظاهرې ته د وجلې شوي اووه کلنې ماشومې عائشه پلار عابد خان وینا کې ویل چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې په ماشومانو ډزې ولې شوي دي.
د ملک ادارې دي خو هغه د دې لپاره دي چې یاره د خلکو له داسې قسمه ماحول جوړ کړي چې پای کې دا قسم حالات ونه شي. نو یو پولیس ته کنه دا ټول زمونږ ورونه دي او مونږ ته ولاړ دي چې دین لاس کوله دا سړی ونو دومره بدا ماشومان لګي دې و چې تاسو به کولای نه شئ.
د سکول په ماشومانو ډزې کوونکی پاړه پولیس ویلی ول چې د دماغي حالت ټیک نه ده. په دا غړه مظاهره تابع کوونکی د ځای جرګې مشر نوید خان چې ریټایر پولیس ایس ایس پی ده او د هغه د کور دوه ماشومان پکې جوبل دي وایي چې ملزم پولیس والا صحتمند سړی دی.
بالکل روغ موټ سړی او دا پته لګو چې ولې دا کار کړی چاره پیسې رسی دا کار کړی دی. دې تفتیش کې دا ټیم ناشته مونږ سره یو د دې با تحقیق کې چې دې سړی دا ولې دا کار کړی.
د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان چې د مظاهرې د کوربه په حیث ولاړ وو وروسته مشال ریډیو ته وویل د سوات پوز د کوونکي ماشومان د هغه لپاره قیمتي دي. دوی د حکومت نه د بلټنو غوښتنې هم کوي او د متاثره کورونو مرستو ته هم ولاړ دي.
موږ سب د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي داغو د حوصلې دپاره او داغو د امداد دپاره دي ګامونه پورته کړی شي. نور ان شاء الله تعالی د سوات خلک چې دی دا چوکس ته او دا چمتو ده او دا د دې ماشومان سره د غمزغه خان غانو سره او د دې سکول سره وګب وګو ولر ان شاء الله تعالی د دې موقعه چرته ناراضي چې دا سکول به بنشي یا به دا سوک ناکام وي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شپور الله ګنداپور وای چې عالم خان نومي پولیس والا په ضد د قتل مقدمه درج شوی او هغه د مې په 11مه نیټه عدالت کې د خپل جرم اقرار هم کړی او جیل ته لیږل شوی. خو پولیس والا دا معلومات نه دی ورکړي چې دا کس په ماشومانو ډزې ولې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
اوس هم د روانې غړي ورسته رپورټ تر ازو باڑه کې تیزو بادونو د سکولونو خیمه ړنګې کړې دي. د باڑی ولس وګړو ولسی وګړو د مې په شپاړه سم مشالې ټول چې هلته تیزو بادونو په ورانو سو سکولونو کې لګول سي خیمه له بیخې استلې دي او ماشومان متاثر شوي دي. دوی وايي په 13 بدامنی کې هلته په سکولونو او وسلوالو له منځه وړي وو او ځینې پکې په خیمو کې درس شروع کړی وو. د باډې فعالانو وګړو غوښتنه کړې ده چې نوې خیمې دې ورکړل سي او ران سوي سکولونه دې ورته ورغول سي. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت په وینا چې دا ستونزه به زر هواره کړي. تفصیل د فرحات چنواری په رپورټ کې.
د باډي ولسی وګړو د مې په شپاړسم مشال ریډیو ته ویلي چې هلته طوفاني بادونو په ورانو شو سرکاري سکولونو کې لګول شوې خیمې چپکړي. په 13 بدمنۍ کې په باډه کې په لزګونه سکولونه وسلوالو لمنځه وړي او د 13 سمو دې رئیس په خیمو کې فعال کړل شوې. د باډې خدمت خلک کمیټه مشر تورابلی پردای وای چې په کار د حکومت ورته نوې خیمه ورکړي او رن شوی ټول سکولونه بیا ورغوي.
پاړې تحصیل کې ته حاضر وخت پورې 25 سکولونه د سړي چې هغه په خیمو کې یا ته ونه لوندې یا فیبریکیټډ روم چې موږ ته یې پای کې ماشومان ناشتي او ماشومان دي او په دې کې تقریبا د 25 نه تر 150 زرو پورې ماشومان نوستي. اوس بیګا چې کوم سیلی او طوفان چلېدلی دی نو پاکي د اکثر سکولونو چې کوم خیمه وي هغه ړنګې شوي دي او هغه خراب شوي دي او اوس ماشومانو حال دا دی چې هغه نوار ته په دې سخت ګرمۍ کې په ناستي باندې مجبور دي او په کوم سکولونو چې د بلډینګ کور روان دی چې پابندې تیزی وکړل شي او ماشومانو ته هغه تعلیمي ماحول ملو شي.
دوی وایي ګنداو، سپین خبر، منډی کس، گلاب خیل کلی، عبدالکتار کلی، ابدار او خونه زیارت کلی په نوم سرکاري سکولونو کې دا خیمیش لیدلی او د ماشومانو زده کړې متاثره کړې. د باډې سپاک بلی یو مشر علامه شپرده وای چې وس د باډې ماشومان بغیر خیمو لمر ته ناست دي او سخت مشکل سره مخ دي.
دا خیمه باندې په غش په داسې بدومار وغلا چې ونه بوټي يم مات کړی. دا خیمه يم یوړلې ایمانځه نور موږ مو شومون ټول میر ته نوستونن او پزمکا په خور نوستو او د سیرې ته درک نه وو. نو کله دغه غام د موږ د حکومت و نه کی نو د موږ بره مو شومون داسې شي چې یا به په کور پوت شي او یا به غریبون مختلف زیوله منتقل شي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د بادکاری او بیا بحالی څنګه صوبایي وزیر تاج محمد پردی د مې په شپاړه سم مشال ریډیو ته ویل چې دوی به زر د باډې دوره وکړي او هلته به سکولونو کې نوې خیمه ورکړي او چې کوم وران شوی دی د هغې تعمیراتي کار کتنه به هم وکړي.
زما وزر دی د باډې د هسپتال او بیا به د سکولونو ته به هم زم که خیر ما سیکټری ریلیف ته کوم ډی سی دی هغه ته مې ویلي دی ایجوکیشن والا مې ویلي امید چې دام تیار شي او سبا د ویزر کمباین وکړو.
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په باډه کې په تیرو جګړو کې وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونه لمنځه وړي وو چې ځنې پکې مرمت شوي، ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او لږ تر لږه 1400 باندې پکې تعمیراتي کار مکمل شوای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.